شما نظر شماست.
سلام ستړي مشه د مخام و بچی دی اسمک د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوي چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د راپورن له مخې د طالبانو مشر دیو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویشواک اخیستی دی. د خبره ټولنیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان سیبوله مجاهد په حواله ورکړی او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د اته مادیس فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد په ټولنیزو رسنیو په دې اړه څه دې ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي دي چې د کورنیو سرپرستانې وي. د ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړې ویلي دي چې دا مرستې په کامدېش، برګمټال، دواب او منډول ولسوالیو کې ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې په خبره له نږدې 400 ښځو سره د خوړو او تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښ د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په دې اړه چې څنګه به دا کار کوي جزئیات یې نه دي ورکړي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته یې کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلي زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډې کې پرون کړي او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ټرمپ سره په دې اړه هم خبرې نه دي کړي. ولسمشر زلنسکي د هغو نومړنیو مشرانو له ډلې و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي ورکړه.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو ساعت دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالۍ پورې تړلې دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپله کرنه او بڼوالۍ مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوي دي. ځینی بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغیز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کروندګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغیزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي چې د سټوډیو دوو شمېرو ته زنګ راووهي. یو شمېره د 00 2 0 1 4 1 شمیره بیا تکراروم 00 2 0 1 4 1 5 0 1 بل شمیره دا 00 2 0 1 4 1 6 0 1 شمیره بیا تکراروم 00 2 0 1 4 1 6 0 1 د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00 2 0 1 4 1 6 0 1 د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 2 0 1 4 1 6 0 1 په څو شیبو کې د ژوند د رنګونو د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاست. د دې پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، درې واړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت
دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، او د برنامه میلمنو ته. ډیر ښکلی سوال دی. او تاسو افغانستان ته څه معلوم دی چې افغانستان ایکالوژي په لحاظ باندې ډیر متفاوت اقلیمي شرایط لري، او ګڼې میوې لري. هر سیمه ځان ته خاصې میوې لري. که نو تاسو فکر وکړو، مثلا زابل کې موږ بادام پورې څه پریمانه لرو، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا او رات خواته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خواته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري، ډېرې زیاتې میوې دي. هره میوه، یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې، کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شمیې خوږوالی کیفیت یې لوړېږي. نو په دې کې هره منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې، موږ د هند سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا دغه انتقالات موږ میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زیامت وباسي او د ته پاره زیرمتونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا وې ساتي، د دې مشکلاتو سره دی مخلو مستقیما به دا تجاران براتله دي سره به تماس دي. وو د به محلي سیستم باندې رقم کې جاوی وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې په دې کې واچولې، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا منې راټولې کړي او په باغ کې به خره کړي او په هغې د وروسته به تجار راغی، بیا به دا خپل په خوښه به خپل په میل باندې سره هم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او په تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه، په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي، نو دوی د سرحدونه په موږ بند کړي، نو دوی داسې مصیبت سره مخ شوې. زمونږ تجارت مخ په سیاست باندې لاړه، خلک د دې نه اوس موږ ته د یو ابزارو په شکل باندې څه ګټه پورته کوي. نو اوس باید دهقان بزګر باید څه وکړي چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست باید دوی تعقیب کړي، د ګاونډیانو مخې به دوی وپېژني. دوی لپاره دوی باید خپل زیرمتونونه استفاده وکړي، چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده. په دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي، نشي کولی چې د ګاونډیانو سره روابط تعمیر کړي، نشي کولی خپل تولیدات په اسانه توګه بهرني هېوادو ته انتقال کړي، یعنی خارجي اسعار کسب کړي. نو بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې دا دیقانانو مثلا پخوا په محلي میتودونو به دوی دا مېوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې، او بالدارې به یا به خرابېدل یا به څه کېدل. اما اوس به دوی یو نوآوري وکړي، دې کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې دیقانان دې ته ویل نه دي چې دا مېوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په مجال وردو کې راشي چې دا منی شي کله چې مظلومان به خپل حاصلات خرڅ نه کړي، او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خالته منې په 50 روپۍ په 70 روپۍ، چې دا نهایت ډېر زیات د بزګر سره دا زیامتکر سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپلو ونو بیا محصولاتونه داسې حاصل ترلاسه کوي. دا تقریبا ډېر یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي، د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زیمتونونو کې یو نوآوري وکړي. کسان د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوي چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد و چې هغه زیمتونونه هم د ملک صاحب په ګا کې په حجرې خوا ته جوړ شول، چې هغه ملک صاحب دغه د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه، عامه بزګر هغې لپاره لاسرسی نه لروده. اوس دلته په کار دی چې موږ یو څه نوآوري وکړو، یقینو ته ووایو چې هغې په زیاته کچه خپلې مېوې نشي ساتلی، ترڅو دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، ډبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو ورته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله، او د دپاره باید یو پاملرنه وکړي ترڅو د یقین وکولی شي خپلې مېوې په حوصله سره د مارکیټ یا بین وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی، او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورونو مېوې خپلې وساتي، او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یو کوټه خپل ځان دپاره نه جوړه کړي، نو هغه به د مېوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات وکړي، دا به ستونزمن وي.
بله، ډیره مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. صفی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمنه نسي، او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
ساری صاحب تاسو ته میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ چې دی دا به تدرست او معیاري شکل باندې روزل شوی، ترڅو هره میوه یا اکثره میوې زمونږ په ونو کې دا چې دی معیاري او په درست ډول باندې پخې شوي، او د دې قابلیت ولري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو دپاره مهمه ده چې دا میوه باید طاهر نه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخمي شوي نه وي. او د دې ترڅنګ بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د په خپل سیزن کې ښه مارکیټ لري، ښه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري، هغه باید په هماغه وخت کې لکه خط شي او د هغې د ستور کولو کوشش وشي. او هغه میوې چې مارکیټ کمزورې او وړه ډړکیا چې دا سور شي یا ذخیره شي، نو په هغې باندې باید کار وشي. بیا په دې میوو کې د هرې میوې هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو ښه قابلیت لري، د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي، په هغې باندې کار وشي. نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی، لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مڼو کې کومه ورایتي د مڼې ډېر وخت پورې ذخیره کېږي. اصول دا دي چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسیږي، لکه په مړو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایټي دي هغه چې ناوخته دي په هغې باندې کار وشي. او د دې تر څنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې دا د ستوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې اوږدوي، هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوې راشکول دي، کچېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاډه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده، کومه خامه ده، او مکس شکل باندې راوش کېږي، او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کم وي، او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوې باید په درست شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنی کومه پروسس په اکثر باغونو کې موږ ګورو، هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي، او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي، او یا د شکولو په وخت کې په ګوډه باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې، لکه په پوستکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري، په داخل کې میوه خرابه شوي، نو میوه باید په دې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انساجو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي. او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې، یا که هر روښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو، بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو. ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېر قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله، هر څوک چې په دې باندې کار کوي، مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې، نو د میوې راشکول په دوسر شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي، دا باید د دې ګریډینګ خراب نه جدا شي او پاخه اومه جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خام وي او نه ډېره پخه شوي، دغه میوې چې دي د سوټولو دپاره مناسبې دي، او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې، مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې، یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي، او بل دا چې پاتې شکل باندې که چېرې ساختاني، نو د هغې بیا ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشېږي، هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده، لکه ژوندۍ موجود دی، او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د ویستل د فریکولینګ وایي، چې د څنګه د پخې نه یا د ونه میوه راشېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې د داخلي حرارت یې ویستل شي. نو دا به په اصلي ځایونو کې، کله چې موږ د کولډ سټوریج خبره کوو، په اصلي شکل باندې په دې کې ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې اصلي کولډ سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي، او بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه وي سټور شوي، مطلب ذخیره شوې ده، بازار ته په ښه وخت کې راوځي، ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي، نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی، یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوي، یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي، لکه داخل براون شوی چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی د دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي ریاضي او کتاب دی، یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړ شي چې هغه د په برق چلېږي، یا د په تیلو باندې چلېږي، یا د په ګازو چلېږي. لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي، یعنی د هر لکه دا خپله یو ځانته بیل دی، د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځانته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي، اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمته بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هیوادونو نه مونږ ته همدغه میوه مثلا مڼه د نورو هیوادونو راځي چې د هغې کیفیت زمونږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نشي کولی چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېره مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترینه کومه یوه ده؟
سلام تاسو ته، مېلمنو ته او اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي، کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټاخونه دي دوی خپله جوړ کړي دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي، دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي په مثلا کمبینو کې ذخیره کوي. یا مثلا بس خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انار هم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفهومه تودوخه لري. چې دغه ټیټه مفهومه تودوخه چې ده میوه به په دغه کې ذخیره کړي. کچېره مې هر میوه موږ وګورو دغه کیسه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په صورت کې موږ کولای شو میوه هڅه یو پاتو چې هغه ته موږ کول ستوري یا سړی خوره ولرو. ځکه په څو وختونو کې موږ کولای شو چې دغه میوه په هغه مخینه تودوخه کې موږ وساتو او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دې ته برابر شي. ځکه د خپل مخینه تودوخه دا تیته مسئوله توجوخه لدینه کچیره دوا درجه تیته یا دوا درجه جیگه دا توجوخه درجه سانتیگریت لونه سی یا تیته سی دلتا دوی کوله سی سی او تیب مقاومت سی او لدینه کچیره زیاده جیگه و تیته سی نه دلتا میوه صدمه ویدی سی صدمه زیاده دوا دو ویدی کچیره زیاده توجوخه تیته سی دلته بیا دیتا وایي چې کله مثلا د سفر څور رسیدي د سفر نه کیته چې دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه له زمیره کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا به هیڅ کله دې تک چیرې موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا د څه نه خوښي او خپل عمر له لاسه ورکړي. او همدارنګه کچېرې له خپل مخینه تطبیق نه دا له سفر نه وړي او له مخینه تودوخ نه مثلا راشته وي. مثلا یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې په درې درجه تودوخه کې ساتل کیږي په درې درجه سانتیګریډ کې. که چیرې له درې درجه سانتیګریډ نه به دې تودوخه راټیټه شي مثلا راورسیږي یوه ته، بیا دلته چیلنج انجري ځینې وخت راکیږي چې دا خپله مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپلې اوبه له لاسه ورکوي. او همدغه رنګه کچیر بیا هم له سپټ نشي ته چې دلته هم د دې اغا کوم د غشای حجروي سره دیواد حجروي سره د لایل دي. یعنی دا څه ویل شي چې هر میوه ځانته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتو. نو لګنه کچیر میوه خپل تودوخه بار دي یا کیته دي نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني. او په لږه مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوې ساتل کیږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیروي کوم غذایي مواد چې دي ذخیره کې میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته عرضه کیږي. یعنی هغه کوم ستوریج پوتنشیل چې دا هغه د دوی نوې تامین سوی میوه مخکې له دې نه خپل ستوریج پوتنشیل ته چې ورسېږي مخکې له دې نه لبینه دي. هر میوه چې دا خپل هغه ذخیره وخت لري په مسئله تودوخه کې. مثلا که موږ مثال ورکړو مڼو ته، بیا مڼې چې دي کچېرې موږ وساتو په دغه درې درجې سانتي ګرید کې دي تقریبا 15 تر 16 پورې ساتل کېږي، او کچېرې دوی ته بیا دغه تودوخه برابره نه شي مسئله تودوخه، یعنی مثلا له درې درجې سانتي ګرید نه دا تودوخه لوړه لاړه شي، یا مثلا د 0 درجې تودوخې ته دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرکه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده، په جمهوریت کې هم کار شوی ده، اوس هم کار کوي، خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتو کې ځینې سرخانې جوړې شوي دي، لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده، او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي، که 15 ساعته برق وي سرخانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ویسي یعنی دا ذخیره خانه خپله هغه کوم هغه چې ده تودوخه شپاتي هغه دیدی کمیږي، یعنی مثلا میوه نسي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسی پیدا کړي کوم چې هغه مسئوله تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدا رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي، او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو له چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجران نه چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي، ځکه د موږ هغه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نسي کولای په خپله میوه ذخیره کړي، او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت لاسته ورکړي، او نسی کولای چې کوم پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپل پیسې لاسته راوړي. نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي. نو خیر دغه ده چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړی او هغه لاسته راوړي، او کوم مصرف کوونکی چې ده هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چېرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي، یعنې هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري. کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي، یعنې کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري کېږي، چې دلته میوه کولای شي تر یو کاله پورې مثلا مڼې وساتل شي. دوی خپلې مڼې مثلا د یو موسم نه د یو کال نه تر بل کاله پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه د کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري چې ګرمه شي، د شپې له مخې دوی ته هغه چیلنج انجري ته یا فریزنج انجري ته ځي چې بیا کله بازار ته ارزه کېږي خپل خاصیت له لاسه ورکړي.
ډیره مننه اوریدونکو ته، بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروګرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. یو اوریدونکو په لاین کې دی، اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو نواز اورو.
مننه، خدای دې خوشاله که. یو سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، لا دې وکړي چروغ جوړ به زستاسو مشنه اوریدونکو. عبد الحاد اتل مده هلمند ولایت.
وعلیکم السلام اتل سه، په هلمند کې په منی دغه راس په ژمي کې تاسو تازه میوه څنګه ساتي چې ډیر وخت دوام کوي؟
قربان سم، خدای پاک دې خوشاله که.
آواز مډیر بند بند راځي کې، څه ځای ته تغیر ورکړي ممکن آواز مسام سي، ځکه چې د انټرنیټ ستونزه ده لکه چې.
قربان سمو وسنګ سو
و سم سو مهرباني اوس ما आवाज اور مهرباني اتل سب لك چیز مر اواز نه اوري د انټرنیټ ستونزه افغانستان کې خصوصا د اړیکو پر مهال زیات وي شغله ذکر الله صفای تاسو ترازو په غربي هیوادونو کې میوه څنګه ساتي ولی په هر فصل کې په هر غربي هیواد کې تقریبا هر میوه پیدا کیږي صفای صاحب اواز مو اوري ستاسو مایکروفون من بند سپای صاحب آواز من نه اورو شغلی جاوید رحیمی دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبی کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي
دا سیدا په نور هوادو کې پر مخنده هوادو کې میوه سیدا اول خو د ورایټیانه د کوشش کې هغه ورایټیانه هغه ډول میوه دوی تمیز کی یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایټیانه د پروسس لپاره ځان ته ورایټیانه نو د ساتنې لپاره هغه ورایټیانه دوی تولیدي هغه یو هغه ذخیره وي عمر یا ستور پوتنشل زیاتی او بل خپل دغه ستاپالی کیدی یا مثلا سړی سونی کیدی دی حالت خو انرژي یا برق چې دا دغه ګران نظر کا پونځه کې دی په ستاپالو باندې زیات کار کړی دا نه تر ها په سړی سونی باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړی سونی چې په کې نه تر ها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي نو دغه هغه سړی کیږي چې په کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي ځواله په توګه کنټرول کیږي ځکه میوه چې ځوندای موجود ده کله چې له ونې نه راټوله سره دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هارمون دی تخیدو ده اقلیم او بل تللی کې ځینې تغیرات راځي چې کچیر وګړو چې میوه وساتو کله چې له ونې نه راټوله سره اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لري چې دغه فری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره موږ کولای شو چې د میوه هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې هغه باید لري کو بیا وروسته دغه نه دا خپل هغه افغانۍ ته یا سړی سونی ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پرېشته څنګه کې د اتموسفیر د ځینن کنټرول کې په دې چې ذخیره کیږي نو دلته ډېر فاکتورونه نور رول لري یو هغه فاکتور چې په دې کې موږ تودوخه کنټرول کوي چې هغه یخچالي سیستم دا تودوخه کې او بل خپل دغه غازات کنټرول کوي چې په دې کې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري کاربن ډای اکساید سړی سونی ته د پامپو په کومي زپکیږي او د اکسیجن استلفیږي د چیرې چې خلا موبایل سره دلته بیا نو استرجن نه استفاده کوي نو له دغه چې پر مختلفو ټکنالوژیو نه دی استفاده کوي نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي او همدارنګه که څنګه چې ما په موږ له دې په بای ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی اوس میوه موبایل تراوړي هغه ذخیروي عمر زیات په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا هم یو کار سره د تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې د تولید په برخه کې ډېر کم کار سره دا نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دي کولای شي
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نه سي تو خی صاحب مهرباني تو خی صاحب ستاسو د راډیو اواز ډېر اوچت دی نو اواز انعکاس کوي که د راډیو اواز ټیټ کوي خپله خبرې وکړي مهرباني وسامسو مهرباني وکړه د پروګرام د موضوع په اړه غواړم ستاسو د شخصي تجربه واورو چې تاسو په خپل ولایت کې تازه میوه د منی د غرز د ژمي په موسم کې څنګه ساتي چې زیات وخت دوام کوي
مننه یو خواهش یو هیله کوم تاسو مستوی مستلن نسکار راکی تاسو په دې سره پر موږ باندې ټلیفون وکړي چې د دې طرفه ډیر زیات مصرف کوي موږ غریبان خلک یو نو هغه را باندې وکړي چې نو دا هیله کوم تاسو دې ته وایسته د دې افغانانو ټلیفونان ما وکړي کوي وکړي چې دې خوځه تقریبا 15 ډیر افغاني پر یو د دقیقه باندې خوري نو دا هیله او خواهش کوم نن نو را به سو نو موضوع ته خراب سوی دی اول خو یخ مشکلات تجور کو دوم هوا مساعد نه و یز مرضونه یو کول دریم بارانونه اور باندې وسو څلورم یو سکیمات هم ډېرته انتهایي درجه کې رالوېدلی ده خو خلکو بعضې مېوې په تاوان خرڅې کړي بعض وچې کړي هغه وچې اوس نه خرڅېږي کیفیت یې هم خراب ده ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو کشمش دي او شکرپارې دي بادام دي خاصتا د زابل د کلات بیا اوس انځر هم لري ارغنداب هم انځر لري نو انځر لدی هم نسبتا ښو خو هغه هم مرضونه وکول عمر د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښتو د زراعت وزارت څخه دا غواړو چې زموږ د مرضو لپاره د باغو لپاره یو دوا راکړي او په بزګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکړي نور شان ورکړي ځکه چې دا زراعت اوس په تاریخ باندې شوی دی او بل مرسلې خونې نه لرو زموږ میوې دي ګوره دغه نن دلته انار راغلي وو زموږ په شاجوي کښې خرڅېدو نو بیا ما څه واخېستو دا ټول خراب شوي وو چودلي وو نو تقریبا یو قابله ایمان یې په 50 افغانۍ ورکوو نو ډېر خراب شوي وو هغه چودلي دي دا هم له مرضو څخه دي دا هم د دې وجې څخه دي چې موږ ته دواوې نشته چې موږ په دا باغو باندې وشیندو او بل موږ سړې خونې نه لرو چې دا مېوې وساتو و ګران وخت او بل موږ د دې وطن لپاره یو پاکستان بدیله لار غواړو پاکستان خو د زموږ په مېوو باندې چې وخت چې هغه لارې راباندې بندې کړي زموږ کښتې وو وڅکې وو کشمش دا بېخي هېڅوک پوښتنه هم نه ورباندې کوي دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار له لارې وو هند ته نو موږ امید لرو چې دا د هند نماینده راغلی وي د وزارت خارجه دا به ګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ مېوې لاړې شي موږ له پاکستان څخه ډېر په شکایت یو باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي تعارفې پر دغه کوي د دوی کیلې را ځي له پاکستانه پر دغه باندې تعارفه نه ولګېږي د دوی مېوې را ځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تعارفه پر لوړه شي خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی پر داخلي مېوو باندې چې واردېږي افغانستان ته نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپېره ورته وایو داسې سپېره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي نو د دې دپاره که یو ادویه یا یو تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکوو مننه
ډېر مننه ستاسو د پوښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکي هم وکړه بل دا چې ځینې مرضونه دي چې د دوی په کښتونو یا په باغونو کې لګېدلي دي په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني
د اقلیمي بدلون په اعتبار تاسو هم جدا یو ناورین دی ناورین نه یوازې په افغانستان په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره خلکو سره حتی تقریبا څوک ژوند کې د دې سره مخ دي نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولی شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندلو له اړخه موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو سټرکچرونه جوړ کړو د ژمي واورې زیرمه کړو بارانونه زیرمه کړو او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو ترڅو کولای شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنې دا د فشار دور د فج کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونو لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبي لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولای شو چې دغه منفي یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، دا د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ نیو واټر شډ مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مو واخیسته، پارکینګ سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګي کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دغه دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو، نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي. د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبي خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنې یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله، صفای صاحب انګور یادونه وکړه.
بعد امراض وه.
بله، پنګورو کې د یو ډول مرض یادونه وکړه چې وایي سپیره کیږي.
بل خبره ده د ورور واشه ځینې امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط یعنی نورمال ایکولوژیکي ځینې ازدمایم تغییرات رامنځته کیږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه د امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوې تقریبا یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت راغلی دی چې د یقین سره سخت عذاب دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه تر ریډ لاین لاندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس، یعنی هغه حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او د هغه حد نه چې زیات شي خطرناک تماميږي. هغه تعقیبي کله چې تعقیبي عاجل دغه سیستم د هاضمي سیستم مطالعه کوي، د هغه سره سره ورته دوا شي کوي برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه کله تاسو ته ځینې زهره چوي هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت یعنی د خوړو ته برابر وي. که چېرته موږ دې چې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره مضر وي، نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولی. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو ځینې د ادویو نه استفاده وکړو، کولی شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کې حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې دوی پېژنې کومه حشره ده. بعض د هغې سره بیا ورته کولی شو چې مثلا د دواو یا د ځینو ادویو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغه مثلا د ژوند کې غوړې هضمي سیستم لري، ځینې چې پیار څنګه ساکي یعنی شینسکي. نو په دې وخت کې مشکل ده چې سره وایي چې کم مرز ده. او په انګور د زیاتره دغه د خاکسترک مرز ده چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې وخت کې دغه د لایم سلفر نه استفاده وکړي. دا چې کله انګور مخکې دي چې اوبه کده کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکړي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره تولې شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د یو متخصص سره شریک کړي تر څو هغه پیژندل شي او بل ځای دغه لپاره د اګریس پرسته وشي. او هیڅ کله به په سبا خدا د دواو د ګټه نه پورته کړي ځکه دواو د څه خراب هغه د چنګن سبا یي دواي دي چې دا تقریبا په مکه کې په نبات کې ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر ده. که چېرته په ظاهر یو موجود د مزه نه وي هغه په مور زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد د هغې د هغې د سپارښتنې په اساس یې د ادویې استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا څه مشکل او مشکل نه لري. دوی کولی شي د دې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنکي وایو یا څه ورته وایي، نو په عام خاص ورته شکرک وای،
دا کولای شي تاسو مثلا د زینو او د بعض شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغه پاتې شونې وي، که چېرته د تمباکو ډکې لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دیو بم سپرې کوي تر یو حده پورې دا د زینو ساده امراض حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه بزره حشراتو دپاره چې دغې او بریک یا شویه ډېره قوي وي نو حتمن دی د متخصصینو سره د چیو کې تماس ونیسي، اړیکه ونیسي او د هغې نه مشوره واخلي.
ډېر مننه ښاغلی صافی. پوهنیار جاوید رحیمی، تاسو تر ازو مخکې یادونه وسوه چې اوږدې مودې دپاره د میوو د ساتلو یوه طریقه د سړو خونو جوړېدل دي. که په افغانستان کې دغه خونې جوړېږي، ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده، آیا فکر کوئ چې دغه امکان ورته برابرېدای شي؟ مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو دپاره ځینې ماشین آلات چې د ګڼو هېوادونو کې کارول کېږي، افغانستان کې دا امکانات فکر کوئ چې ورته شته؟
لکه څرنګه چې افغانستان اوبه لري، نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وکړي، برېښنا اوله بندونه جوړ شي او تر هغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې، نو د امکان زیات شته چې هغه بندونه سړو خونو جوړې شي. ځکه لومړنی شاید چې دا په سړو خونو کې هغه برق ده، نو که چېرې دغه برېښنا یا برق ووسي نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده، دا خصوصي سکتور صنایع توګه باندې نشي کولای چې دوی برق جوړ کړي، نو د دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي تر هغو او دغه برېښنا موبایل تراشي او چې دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړې شي. ځکه ما چې مخکې وویل چې خپله دغه نه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو مونږ په هیڅ ډول نه شو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې وساتو، ځکه دا وارداتي برق چې ده دا د قیمته ده، دا رقابت مونږ نه شو کولای له همسایه هیوادو سره چې برق ډېر قیمته تمامېږي. نو له همدغې وجې نه که چېرې مونږ په اوس وخت کې سړې خونې جوړې کړو، نو په لاند وخت کې مونږ کولای شو چې دې مشکل ته د حل لاره پیدا کړو. اوږده وخت کې مونږ نه شو کولای، ځکه په اوږدمهاله وخت کې مونږ باید دغه خپل کوم بندونه چې دي په دې باندې باید سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي تر هغو دا برق تولید شي مونږ سړې خونې جوړې کړو. بل د تاسو ویل چې ماشینري دې ته ضرورت ده، بالکل ماشینري ورته ضرورت ده، ځکه یخچال سیستم باید دې ته انسټالېږي چې هغه ستونزه نشته له نورو هېوادونو نه راوړل کېږي، هغه یو د فراوړل شي بیا تر ډېر وخته پورې کار ورکوي، داسې نه ده لکه د بار خوندې ته. نو د ما په نظر باندې که چېرې په بندونو باندې پانګونه وکړي، بندونه جوړ شي، نو
ډېر مننه محمد عزیز زیدی، تاسو تر اوسه چې زیات وخت تاسو خبرې نه دي کړي. یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی بڼ یا باغ لري، هغه په لږو امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي او د ډېر وخت لپاره وساتي؟
دا په خپل میوه په نوې پورې راځي چې دا کومه میوه ته ځي، مثلا کچېر د ننګرهار کې د بیر لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې دا میوه ته ځي. دې میوه کې ځینې تاسو قابلیت شته لکه امکان لري چې هغه وساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کېږي. اته په لیمو کې کچېر ځای شو او دلته پنګرار کې دوه ډول لیمو تولیدېږي چې یو یې هیڅ د ساتلو لکه د دې د ساتنې نه د هغې د ساتلو امکانات ډېر کم دي، تر یو وخت دوه وخت پورې سټور کېږي. خو یو بل ډول لیمو دی چې هغه بیا کولی شي په ډېر کم امکانات یو کس کولی شي هغه تر دوه یا درې میاشتو پورې وساتي، ځکه چې دا میوې په د مني ساکر یا د ژمي په شروع کې راپاسل کېږي، او چون ژمی په ننګرهار کې ملایم وي ډېر سوړ نه وي نو په دغه شرایطو کې دوی کولی شي دا وساتي. او که چېرې بیا نورو ولایتونو ته سړی لاړ شي، مثلا چېرته چې مڼې تولیدېږي هلته د ژمي هوا ډېره سړه وي، حتی زیاته د اندازې نه چې کله د حرارت درجه ټیټېږي یعنې هوا ډېره ورته سړېږي نو هغه خپل هم میوې ته تخریبات رسوي. خو ډېرې طریقې شته، په عنعنوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي، او اکثره داسې دي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه نه ورکوي، لکه د خپل ځانونو لپاره یو څه میوه ټاکي. که چېرې موږ انار وګورو، خلک انار په شګو کې خښوي، او انګورو ته که وګورو هغه د خاورې کټورې چې ورته جوړې په کنګینر باندې کې دا ساتي. خو دا نور داسې میوې دي چې د هغې ساتل چې دي هم سخت دي، او هم لکه مخکې ما وویل چې دا میوې باید موږ په کټګوریار باندې وویشو، هغه میوې چې زر ورستېږي زر خطا کېږي نو د هغې ساتل مشکل دي، او هغه میوې چې زر نه خطا کېږي زر نه ورستېږي، او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه هم ورته مناسبه وي نو هلته د ساتلو یو څه امکانات شته.
ډیره مننه ښاغلی صفای. کله چې میوه شکول کیږي یا راټولیږي، تر ټولولو وروسته هم باید ځینې دواګانې شته چې خلک کولی سي وپاشي؟ صفای صاحب لکه چې آواز نه اوري. پوهنیار جاوید رحیمي، تاسو تر اوسه دغه پوښتنه بل تاسو وکړي چې کله چې یو څوک خپله میوه راټولوي او غواړي چې وي ساتي، آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی ورباندې وپاشي، که فکر کوي چې هغه سي باید پریښول سي؟
میوه چې کله راټوله شي اول خو د راټولولو وخت کې باید ډېر کوشش وشي چې دا میوه فزیکي شکل باندې زخمي نه شي. کله چې راټوله شي وروسته د هغه نه لکه څنګه چې وویل، دا باید هغه کومه د مزرعې نه چې کومه تودوخه راوړې ده هغه باید لرې شي. کله چې لرې سوله بیا دا ځینې میوې دي چې هغه ته ضرورت لري، یعنې پرېمینځلو ته ضرورت لري، باید پرېمینځل شي. دا کله چې پینځل کې دوی بیا هغه طبي وخت لري، هغه ځینې وخت لري کېږي لکه مڼې دي همدا رقم د مڼو ته ورته ځینې میوې دي لکه ناک، دا هغه طبي وخت چې لري چې دا بیا وخت کېږي، یعنې وخت باندې دا کېږي کنګالو بیا وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت په دې مڼو باندې چې استعمال شي یا په میوې باندې چې استعمال شي وروسته د هغه نه دا بیا ساتل کېږي په سړو خونو کې. نو هدف د خپله ځینې میوې ځینې وخت هغه ته بعضې فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره په استعمالېږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کېږي هغه په کارخانو کې ساتل کېږي، هغه ته ګریپګارد ورته وایي. ګریپګارد کې خپله سوډیم میتا بایسالفیټ ده، دا یو ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دې چې خپله دغه سوډیم میتا بایسالفیټ ځای شوی ده، یو ورقه لاندې د کارتن کې ښودل کېږي، بیا وروسته د هغه انګور کې ښودل کېږي، بیا اخر کې کله د کارتن ډک شي بیا په هغه باندې خپله ده بیا یو ورقه د ګریپګارد په دې باندې ښودل کېږي. کله چې دا کې ښودل شوه بیا بس تبدیل کېږي، نو پس دا خپله سوډیم میتا بایسالفیټ چې خپله په دغه ورقه کې ده ځای شوی ده، دا انګور باید په هغه مناسبه ټیټه تودوخه کې ساتل کېږي چې اکثرا دوه درجې تودوخه ده یا مثلا یو درجې تودوخه ده. دا نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په درې درجو کې ساتل کېږي سانتي ګرید تودوخه کې. بیا دا خپله کله چې د هغه انګور تنفس کوي له دوی نه یو مقدار اوبه خارجېږي، کله خارج چې د هغه ته شروع رسېدی د خپله ورق کې ته دوی دغه سلفر دی خوشي کوي چې سلفر مانع دی نمو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلفو میوو کې ځینې فنګیسایډونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کېږي. نو په همدې شکل باندې میوې مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بیلګې ما تاسو ته
ډېر مننه. ښاغلی سعیدی، کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لرې ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي، ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغییرات راځي؟
میوه ذخیره کیږي، بار بار دا یادونه وکړه چې میوه سره باید تحقیق شي چې کومه میوه کوم ته انتقالیږي. نو هغه اول نه که چیرې دا میوه سالمه اچول شوي په ښه طریقې سره سالې خونې ته انتقال شوي، د هغې ریکورینګ د میوې کارول په درست شکل باندې شوي، نو کله چې بازار ته انتقالېږي هغه باید بېرته دا چالي کوم کنسیدرونه چې دي اکر کنټینر چې دي په دې کې دا باید تر مارکیټ پورې ورسیږي، او دا په خپل د مارکیټ فاصلې ته په کتو باندې مثلا ځینې میوې دي چې هغه مارکیټ ته رسیږي نو میاشتې وخت نیسي، یوه میاشت یا دوه میاشتې وخت نیسي چې په بازارونو کې یو انتقالېږي، خو ځینې وخت داسې کېږي چې داخلي مارکیټ ته انتقالېږي او میوه داسې د یو سټوریج یا د سړې خونې نه وځي او نږدې مارکیټ ته چې هغه دوه درې ساعته په بد کې نیسي، نو په هغې صورت کې بیا یخچالدار کنټینر ته ضرورت نه وي. خو که چېرې لرې انتقالېږي نو دا بالکل ضروري ده چې دغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید هغه مارکیټ هم انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د دې د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راینی شي. که چېرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی دی د لاسه وتي.
ډېر مننه. پوهان ډاکټر ذکر الله صافی سره مو تماس پرې سوی دی. پوهان یار جاوید رحیمی، تاسو تر ازو ځینې ولایتونه لمنې له ډېر یخه یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسي یا نور ستونزې ورته پیدا نسي، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزي ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سمت شمال ولایتونه، دې ولایتونو کې میوه چې کله راټوله سوله باید کوشش وشي چې داسې وي چې نظیر به شي هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنې هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي، نو کوشش دا وشي چې په هغه داسې ځایو کې زیرمه شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه چې ده خپل ژوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځان ته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دغه محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کېږي چې هغه په باغونو کې اوتاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کېږي چې هلته اکثره وخت دا میوې کنګل کېږي یا فریز کېږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وشي چې دا اوتاخونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل شي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړېږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمېږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي دا باعث کېدی کېږي چې میوه د شپې له طرفه ډېره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه دي تودوخه د ورځې له طرفه، نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باعث کېږي کېږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي، یعنې چیرې انجري دوی وویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوتاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي، که چیرې محلي شکل هم ذخیره کېږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړېږي هغه سړه هوا داخل د اتاق سره نه کېږي، یعنې کړکۍ تېرې شي دروازه کې.
ډېره مننه. د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورېد. نن مو په دې پروګرام کې د منی دغه راز د ژمي پر مهال د تازه میوو د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، دغه راز د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله سپای چې د خبرونې په وروستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه، دغه پروګرام یې را سره واورید. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ، سټلایټ، دغه راز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ.